د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشحاله یم چې ځل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه راسره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر شوست. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو أجر عظيم دركي چي دا قرانو مسلمانان ورونو پشتني مؤخستي او د جواب لپاره مو د خدمت موقامات را کړی.
دینه مننه محترم مفتی صاحب، کوم خوش وی را بسود او دیدم خلور
مهرباني وکي قاری صاحب.
بله، السلام علیکم. سلامت هو سی جوړ وسی، مهرباني خپل نوم راوښیست. محمد نعیم صاحب درته سراغلاس وایو. خلاص لار خبرونه ده، مهرباني وکي خپل شریف سره نوم مطرح.
د اجمولي تاسو مې درې پوښتنې ما یو نفر د تلویزیون پروسیس و دا شانه نیولې دي، وایي دا اوس زه بېرته خرڅ کړم که ما څه محول سر کړو نه پرېږدي چې دا شانې رانیولې.
محترم مفتي صاحب، تاسو د محمد نعیم ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته شرعي جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د تلویزیون رانیول او خرڅول جایز دي، نو که دغه سړی تلویزیون خرڅ کړي څه ګناه ورباندې نشته. البته که چیرې داسې وکړي چې د دغه تلویزیون د سکرین راواخلي په یو داسې طریقه کې استعمال کړي چې په هغه کې یقیني ګناه نه وي، لکه یو څوک چې د کمپیوټر د سکرین یا د کمپیوټر د مانیټور کار ځینې واخلي او یا داسې چې د رابطې کار ځینې واخیستل سي په داسې ځای کې استعمال کړي یا داسې چاته په بخش ورکړي یا پر داسې چا باندې خرڅ کړي چې هغه یقیني دا صحیح استفاده ځینې کوي، دا افضل خبره ده. خو ما ته یې دی نه، مال دی په یو داسې ځای کې دی استعمال کړي، ښه خبره ده. او دا چې عام ډول چې خلک د تلویزیون کار ځینې اخلي پر هغه یې خرڅ کړي قسم جایز، خو دی په افضله طریقه دغسې ده. فتاوای عثماني جلد دریم صفحه 4.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب راځو بل اوریدونکو. بله،
وعلیکم السلام. خیر
خیر اوسی، مهرباني وکړئ خپل نوم راوښیست. بشیر احمد صاحب درته سراغلاس وایو، مهرباني وکړئ خپل شریف پوښتنه مطرح کړئ. خلاصون لار خبرونه ده.
شریف کرکټ
کول، کرکټ ته کتل د اسلام له نظره جواز لري او کنه؟ محترم مفتی صاحب، تاسو د بشیر احمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې کرکټ کول، فوټبال کول او داسې نورې لوبې دا په څو شرطو باندې جایز. اول شرط یې دا دی چې کله څوک د کرکټ لوبه کوي نیت به یې صحیح وي، یعنې دا چې مطلب به یې دا وي چې دا سپورټ کول، کرکټ کول د دې دپاره چې زه د بدن ریاضت راولم او د دې دپاره چې زما بدن قوي سي او د دا قوي بدن په مقابل زه کفار وبیروم، د دې قوي بدن په برکت باندې زه د الله عبادت لکه لمونځ، حج، جهاد داسې ادا کړم، په داسې نیت به کول کیش، د نیت اصلاح. دوهم شرط دا دی چې دغه کرکټ او دې ته ورته شیان دا به د ژوند مقصود نه ګرځي چې د الله عبادت قرباني پریږدي، داسې به نه کړي، ځکه الله تبارک و تعالی انسانان د عبادت لپاره پیدا کړي، نه دا چې عبادت قرباني پاتې شي. دریم شرط دا دی چې کله د لوبې کې عورت به نه لڅي، د څنګهانه څخه تر نامه پورې دا حصه د نارینه لپاره عورت دی، لکه بعضې لوبې چې کفار کوي او په هغو کې عورتونه لڅوي تر څنګهانه پورته به بدن نه لڅي، نه به تر نامه کښته لڅي. او بل شرط دا دی چې د دغه کرکټ د بازی په وجه باندې به خمار نه کوي. مثلا دوې ډلې وایي که تا وګټل زبا دومره پیسې درکوم کتا وګټل کدا وګټل دومره پیسې به بل ورکی او که یو دریم سړی انعام ور باندې کشیش دی هغه پروا نه کی وای ځکه ار چا وګټل زدا انعام ورکوم یا بعض کسان د کرکټ په وجه باندې یو د بل شکنځل سره کی خمار ور باندې جدي یو پلانکی ډاله ګټي بل وای پلانکی ډاله ګټي درواغ وای دوکې سره کی چنګونه سره کی دا کارونه باندې او بل شرط دی چې مقصودی عبادت هغه به نه ور باندې ځای کی لکه جماعت چې ور باندې پاتې سي روژه ور باندې پاتې سي او داسې نور. الفقه الاسلامي و ادلته جلد سلرم صفحه 2000 حاصل دا چې په دغه شرطونو باندې یوازې کرکټ نه بلکې هر لوبه کول جایز او که دا شرطونه نه وي بیا نو ځان ځینې ساتل پکار. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب راجو بل اوریدونکو. بله وعلیکم السلام ورحمت الله. مهرباني خپل نوم راوښیاس او لږ خپل ول اواز خبرې وکړئ ځکه اواز مې ډېر ښکته دی.
الهام خبرې د سره کوم د دند
شو. الهام صاحب ډېر ښه اواز مو سم شو. مهرباني وکړئ خپل شریف شته نوم مته. الهام صاحب محترم مفتی صاحب تاسو د الهام ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ د دوی پوښتنې ته شرعي جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې سړی مسجد ته راسي د سهار جماعت ولاړ وي نو ودې ګورې که چیرې د سهار سنت هم کولای سوای او یو رکعت یې د جماعت هم نیولای سوای نو سنت یې هم وکړي هغه یو رکعت یا دوه رکعته چې نیولای سي هغه دې په جماعت کې ګډون ورسره وکړي او که چیرې د ایرال امام پر دوهم رکعت وو یا پر اول رکعت وو خو لمونځ یې ډېر تیز کاوه د ده یقین وو چې زه سنت کوم زما سه دواړه رکعتونه تیریږي نو بیا دې سنت پرېږدي یوازې دې په جماعت کې ګډون وکړي. فتح القدیر لیکي ومن انتهى الى الامام في صلاه الفجر وهو لم يصلي ركعتي الفجر ان خشي ان تفوته رقعه ويدرك الاخرى يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل لانه امكنه الجمع بين الفضيلتين وان خشي فوتهما دخل مع الامام لان ثواب الجماعه اعظم والوعيد بالترك الزم. فتح القدير جلد ام صفحه 302. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب راجو بل اوريدونكو. بله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهرباني خپل نوم راوښیست. نثار احمد صاحب خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شریف څخه نوم مطرح. بله محترم مفتی صاحب تاسو ده نثار احمد ورور پوښتنه واورېدل. مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې جنتري او په جنتري کې چې اوقات نماز لیکلی دي دا دقیق او صحیح دي ځکه دنیا دارالاسباب ده. په دنیا کې چې کوم اسباب پیدا شوي دي د دې دپاره چې یو انسان ژوند په هوسا کې. یو وخت ساعت هم موجود نه و بلکې هغه مهال خلکو په علائمو باندې په سایه باندې په دې باندې د لمنځو وختونه معلومول. بیا الله عز وجل اسباب پیدا کړه ساعتونه پیدا شوه اوس خلک په ساعتونو باندې معلوموي. اوس بیا نوي سافټویرونه دقیق شیان پیدا شوي دي چې د هغو په وجه باندې لمر خاته لمر لویده زوال او همدا ډول غروب او د شپې وخت داخلېدل او د شپې وخت وتل دا ټول دقیق معلومیږي. دا یقینیات دي مخصوصي شیان دي دا داسې شیان دي لکه لمر چې ته وینې راوختي هغه هم داسې یو شی دی چې دقیق پر هغه وخت باندې هغه وخت شي نو لهذا اعتماد ورباندې پکار دی. البته دغه شیان چې په دې جنتریو او تقسیم اوقات اوقات نماز کې چې خصوصا د دینی ادارو د خوا نشر سوي پر دې اعتماد پکاري. دا ځینې سافټویرونه چې په ټلیفونو یا کمپیوټرو کې وي او معلوم نه وي پر هغه ډېر اعتماد نه وي پکار، ځکه هغه بعضې سافټویرونه اپډیټېدل غواړي، اپډیټ نه وي، بعضې د داسې ادارو څخه جوړ سوي چې هغه ډېرې دقیقې نه وي. خو دغه اوقات نماز چې د دینی ادارو د خوا خپاره سوي دا دقیق سوي دي او پر دې اعتماد کول پکار. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب. خورکی پوښتنه درلوده، وایي د وفات عیده تیرول ثواب لري او کنه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې عیده تیرول دا واجب دي او هر واجب عمل ثواب لري، بلکې د سنتو ثواب تر عام نفلي عبادت زیات او د واجبو ثواب تر سنتو زیات دي، د فرضو ثواب تر واجبو زیات دي، بلکې دغه واجب عمل یا دا عیده تیرول دا تر ډیرو نفلي عبادت زیات ثواب لري، ځکه دا واجب عمل دی. په هر واجب عمل کې ثواب وي. الله عز وجل په قرآن عظیم شان کې فرمایي، سورة بقره 244 نمبر آیت دی، والذین یتوفون منکم و یدرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا. هغه بیبیانی چې خاوندان ای وفات سي او دغه ښځې دې څلور میاشتې لس ورځې انتظار وکړي، حاصل دا چې د عیده تیرول واجب او پر هر واجب باندې ثواب دی. بدائع ثنائع جلد دریم صفحه 190. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
محترم مفتی صاحب، یو خور مو پوښتنه کړې ده، وایي زموږ په کور کې یوه درې کلنه نجلۍ چې په پښو ګرځېدل په داسې حالت کې په شیدو باندې وسوځل او پات سو چې مور یې د کور په نورو کارونو باندې مصروفه وه، نو اوس د دغې کوچنۍ په مرګ باندې دغه مور ماخوذه ده او که نه شرعن مسؤلیت لري او که یا؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې قتل 15 ډوله دي. یو قتل عمد دی، یو قتل شبی عمد دی، یو قتل خطا دی، یو قتل جاری مجرای خطا دی، یو قتل بسبب دی. دغه ماشومه چې په شیدو باندې وژل سوی ده په دې 15 قتلو کې یو قتل لانه دی. نه قتل عمد دی، ځکه مور هیڅکله خپله لور قصدن نه وژني. نه قتل شبی عمد دی، ځکه مور ماشومه نه ده ویلې. نه قتل خطا دی، د مور په عمل نه ده وژل سوی. نه قتل جاری مجرای خطا دی، د مور په عمل نه ده وژل سوی. او قتل بسبب هم نه دی، ځکه قتل بسبب دی ته ویل کیږي چې یو څوک په خپل مځکه کې نه په عمومي لار یا د بل چا په مځکه کې یو څا وکاږي یا یو بل داسې شی جوړ کړي چې داغه په وجه باندې مرګ راځي، یو څوک پکښې مړ سي، دې ته نو قتل بسبب ویل کیږي. نو دیت شته، کفاره نشته. دلته چې دا ماشومه تللې ده، که مور قصدن په لار کې شیدې هم ایښی وي، نو خو مور په خپل ملکیت کې دا شیدې ایښی دي، یعنی په عامو لارو کې نه دي ایښی، د بل په ملکیت کې نه دي ایښی. او دغه ماشومه چې مړه سوې ده، نو په دې باندې د مور هیڅ مسؤلیت نشته. البته که لاوبالي و بې پروایي کړې وه، نو ممکن الله عز وجل څه حساب ورسره وکړي د ځینې بې پروایي و لاوبالي. خو شرعا د فتوا له اړخه څخه د دې مور پر ذمه باندې هیڅ شی نشته. فتاوای هندیا لیکي څلور قتلونه ذکر کړي دي، ورسته بیا داسې وایي، واما القتل بسبب فمثل حفر البئر ووضع الحجر في غير ملكي كذا في الكافي. هندیا شپږم جل صفحه 3. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين.
د تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لیازال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.